کتاب ده او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
د لوی خدای په سپېڅلې نامه طریقه مبارکه قادریه اصلا د دې طریقې مبارکه د اسلام په صدر کې د حضرت علی کرم الله وجهو د وخت نه چې ټول طریقتي سلسلې یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علی کرم الله وجهو ختمیږي، خو خاصتا طریقه قادریه شریف منسوب دی و حضرت علی کرم الله وجهو ته. نو بیا د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وخت کې د قادریه د طریقې په نوم مسمی شو، د ده په نوم مسمی شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسېدل. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قران عظیم شان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه په شپږو ټوکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیۃ الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح الربانی دی، مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلاء الخاطر دی، مکتوبات دی د حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو د دې مبارکه طریقه په افغانستان کې د مولا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، هلته ډیر خلک پیژني، د دې په وخت کې دغه طریقه راغله او خپل اوج ته رسیدلې. بیا دې
په خیده به کوم کلونو کې راغله؟
تقریبا 200 کال مخکې به. بیا دې نقیب سم مبارک په چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبدالسلام سره، دغه طریقه به بیخي خپل اوج ته ورسیدل. اوس په افغانستان په ټولو ولایتو کې خصوصا پښتون مشتو سیمو کې ډیر زخته پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زموږ د غزنی په خار کې موږ د قادریه شریف دوه درې خانه قوی لرو، په کابل کې هم داسې دی، پیروان ډیر لري، زخته زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یوځای کیږي، په خانقاګانو کې قمری میاشت په یو لسمه شپه هم سره یوځای کیږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دوی وایي.
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په عیسه کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیه و مؤسسه ده افغانانو سره په ټولو مسایلو کې په ټولو عرصو کې کومک کوي. دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب تحفه القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده. کتاب ډیر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي په حکله هم ډیر ښه معلومات پکې شته. ډیر غټ کتاب دی، د مثنوي شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی. نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمی شعري اثر دی، دا ډیر با ارزښته اثر دی. دا د ټیکا د محسین مونږ ډیر مننه کوو چې دا کار یې د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان دپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او عالي سلوک ته هم، د قادری شریف پیروانو ته هم دا یوه ډالۍ و، دا یو تحفه وه، ډیره قیمتي تحفه وه، خلک خوشحاله دی د دوی نه. اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتو ادیب ته، یا علوم اکاډمي ته، یا مثلا کابل پوهنتون ادبیات پوهنځي ته، یا رفی صاحب ته، یا بل څوک ته چې لیلافلا دوی سره به کومک کوله، دغه د سیاق د کلام چې دی هلته مثلا په مشکل په کار د یو ځای لیکلی ده. نور هم داسې املایي انشایي ګرامري مشکلات پکې دي. نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کاله مخکې کې کتاب دی، ده ډیر ارزشمند اثر دی.
ایلمن صاحب، مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوي دي څه دي؟
شروع کې هم دی د حضرت باری تعالی، نعتونه دی د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، بیا منقبت دی د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وصف کې، اشعار دی، بیتونه دی ډیر فریمانه، بیا قصیدی خوارق دی د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، کوم کرامات او خوارق شدی دای منظوم لیکل
څه استفاده کیدای سی له دې کتابه علاوه له دې فرزنده یو تاریخی اثر ده قدامت لري په پښتو لیکل شوی ده عملا له دې نه څه استفاده کیدای سی پوسو
ولینا اوس موږ تاسو د نوې نسل د پخوانیو موږ د پخوانیو مشاهیرونه فرهنګي مشاهیرونه عرفانی مشاهیرونه اکثرا ناخبره دی او استفاده ډیر کولی شي محققین د قاضی شریف د تاریخي پاکل کوم کس چې تحقیق کوي سیرنه کوي یا د تصوف پاکل سیرنه کوي یا د پښتو ژبې د پخوانیو منظومو آثار پاکل چې سیرنه کوي دا یو غنیمت اثر دی
او ډیر زیات منن
تاسو نه منن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تیرونه مولا شاعر او کرکتون کی قیصر افریدی سره د مرکه لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلای وو خبره کړه تنن په خبرونه کې خاغلی افریدی راته وایي چې لا ادبی دودونو نوې شاعری او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د وسنی وخت غوښتنو ته ځواب وایي. تاسو را بولم لکه غلی افریدی سره د مرکه د ورستۍ برخې اوریدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړی ده.
قیصر صاحب، څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاتې ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډیر ګران وي او خلک ډیر په ګرانه بدلون ته تیارېږي، همداسې د ادبي دودونو بدلول دي په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي، ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي، څه فکر کوئ چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي، څه فکر کو چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي، نوې استعارې راوړل پکار دي کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي؟
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد یوازې د شعر خبره به نه کوو، بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي، خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضروریاتو تر مخه داسې کوي. نو کم څیز چې نوی په کم سیز کې چې نوښت نوی یا د زمونږ د دور د ضرورتو زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نوی، نو هغه سیزونه مثلا کپنن وخت کې زه په بازار کې د بیډ او د کټ وځي باندې چوکې خرڅوم، هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کومې زمانه خبرې کوي، دا زمانه کم ځای ته تللې ده او ته په کم ځای کې روان یې. نو د هنر بنیادی مقصد خو نوښت دی او نوښت بیا هم دا دی چې مونږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی، همدغه شان تشبیه همدغه مجازی مرسل دی همدغه شان نور چې څومره شعري صنعتونه دي، د دې صنعتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده، د شعر ژبه چې ده دا د منطق نه د فلسفې نه د ساینس د ژبې نه، د دې نه صرف په دې وجه بېله ده چې د ساینس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي، دا یا خو ته بدلولی نه شي ځکه چې دا ته بدلوې د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري وه ټوله ورسره بدلېږي، او د شعر ژبه چې ده دا چونکه په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري صنعتونه جدي د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې دام د صنعتونه جدي دا مونږ بدلول شو د دې صنعتونو په ذریعه مونږ خپل ژبه از مونږ خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه بدلول شو. نو اگر چې د استعارې د بحث شې ده دا په ادب کې یو متنازع بحث ده او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا غني چې استعاره په شعر کې بغیر د استعارې نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دي هغه پوره کېدای نشي، او دویمه ډله چې دا غدا غني چې په شعر کې برای راست تخلیق بغیر د استعارې بغیر د تشبیه نه هغه داسې دی لکه مونږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو، اما د استعارو او د تشبیهات تو په لباس کې نغړل شعر داسې ویل کې یو ګلاب چې مونږ داغه تصویر وسته یو مونږ د ګلاب تصویر ته ګورو. نو په خپل ځان کې دا یو متنازع بحث خوده زما خپل انداز زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعاره په استعمال باندې، چې یو شاعر استعاره استعمال کړي مګر په داسې دود استعمال کړي چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړی دی، بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړی دی. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دی هغه اوچت شي، کمزور نه شي، او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغه استعاره استعمال کړي، نه یوازې دا چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نه شي، بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم مثار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده، په هغې باندې ما سریزه کې هم د هغه په استعارو باندې خبره کړې ده. او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعارې چری هغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو د هغه استعارې جواز هم شته دی، په هغه استعارې سره تخلیق هم ښکلی کیږي. او د هغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د هغې استعمال ته ګورو، نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دي بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دی نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوي دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوئ زموږ چې کومه شاعري کیږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته؟ په کې ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستي، یوازې د شعر چوکاټ په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو؟ موږ هغه ته هنر ویلی سو؟ که نه، هنر خصوصا شعر هنر یو بل څه دی.
تاسو به غور کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خوا ته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه د سیمټ د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې د دې ته سیمټ او شګه اوبه ویلې. خو کله چې د دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغې د الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره ده چې یو سړي الفاظ د ژبې راواغستل او د خپل معمول سره سم په خپلو هماغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د امیزش یې ونه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت یې پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، دې مطلب دا دی چې هغه شعر مو نه لیکلو. اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تاته دا ویم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شی منظوم کول دا تخلیق معنی نه لري. تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد یې هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنلی شي، وګڼلی شي. نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبه استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه به یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي. نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیکه شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربې کوي. څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربې کول به ډېر ارزښت ولري، که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي؟
زما خیال شعري تجربه که هره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیتا کې وي، که په نوي قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک دپاره، د یو تخلیقي لیک دپاره بنیادي شرط دا دی، اول شرط دا دی چې هغه تخلیقي وي. د هغې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې یاره دا کیتا، یعنی د وړمبي خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی، د دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واکه کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت دی.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپله له ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یاست؟
زما خیال دی چې د غزل چې کوم قالب دی، دا خو یو مشخص قالب دی. او ته ګوري چې په دې مشخص قالب کې تا یو قسم خبره کړې وي، ما بل قسم خبره کړې وي. بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر دی، نو هغه هم په دې یو قالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي. په سلو غزلو کې د هغه جدا جدا خیالات وي، دا ولي وي؟ د دې مطلب دا دی چې قالب چې دی، هغه ځان سره مشخص خبرې نه راوړي. په هغه قالب کې مشخص خبر زایول دا د یو شاعر د تخلیقی استعداد خبر وي.
که زه خپله تجربه درته ووایم قیصر صاحب، ډیر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي، نو ما هیڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې. په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله هغه په هغه کالب یې ځان ته غوره کړی دی، په غزل کې ولیکل سي، یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي، یا په څلورزه کې ولیکل سي.
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي، یوازې په شاعرۍ کې نه، دلته بزخ دور سره د نثري تخلیق خبره هم وکړم. هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگارۍ مترادف ده، او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي.